ان ترانزیت د ترانسپورت له مشر حاجی اسلام سره خبرې کړې. په پیل کې ورڅخه پښتنه کړې چې د پولی باندې دوه ورته څومره زیان اړولی.
مسله دا شی ده چې زموږ تقریبا په څلور سوه ګاډیانې ولاړې دي چې د دوو ملکو تر مابین ستونزې راغلي دي. ترانسپورټ په سیکلو ګاډیانې ولاړې دي، په سیکلو کنټینران ولاړ دي. په دې کنټینرانو پسې د کراچي د پور د پاکستان له طرفه تقریبا دوه سوه ډالره د ورځې ډیمرچ دي. د ملکو تر مابین ستونزې دي، دا ستونزې لرې شي. دا به زموږ د عوام، زموږ د تجارانو، زموږ د ترانسپورټ دپاره یو ډېره د خیر خبره. تقریبا زموږ سره چې ولاړې دي هغه په سوه ګاډۍ ولاړې دي. ډریوران پریشان دي، لار بند ده، انسانان سره پریشان دي. موږ زر دمه د ترانسپورټ د طرفه چې غیری په افغان ترانزیت کې کوم تجارت دي هغه افغاني او پاکستاني دي. نو د دې خلکو د طرفه ډېر فریاد یو ډېر زموږ د ترانسپورټ په ډېرو ستونزو کې دي. او دا به ډېره ښه خبره چې دا ستونزې د موبایل ته ورځي، په دې انسانانو د کاروبار ته لین جوړ شي، دا لین روان شي. د افغانستان د سیزن ټیم دي، دا خو انګور کې خټکی دي. داسې وزه درته وایم چې پرون د بارډر د طرفه چا فریاد راکړي چې په 200 روپۍ پیټي ده، چې هغه لار بند نه ده. افغانستان پیټي په 3000 روپۍ ده، په 2000 روپۍ ده. هغه ته پیټي ده، یو کوچنی پیټي ده، یو غټ پیټي ده. خو دا رقم خټکی دي، خټکی واپس ولو برته خلکو واپس جوړ چې اوبه زمبه یې دلیا برباد شلو. میتونه دی دي چې موږ کوم افغان ترانزیت چې پاکستان په دې طرف کې ولاړ دي، نه هوټل شته، نه سیستم شته، نه اوبه شته، نه شی شته. داسې ګاډیان له پرون زه وایم چې ډېرو فریاد کوي، د چا سره بیټري ورکې دي، د چا سره موبایلونه غله راغلي دي، روړي دي، ټوټل انسانان به پریشاني کېږي.
د پاکستان او افغانستان چارواکي خو پرون وړ مورز په دې اړه مذاکرات کړي دي، خو هغه ناکام شوی دي. آیا ستاسو دوی سره خبرې شوی دي؟ څه امکان شته چې دا پول بنن پرانستل شي؟
ځوانان دا امید دي چې د لارې د موضوع دا امید لري چې خلاص شي. په دواړه کسانان په تعصب ته سره راوتلي، دواړه ملکونه په تعصب کې دي. د څو کسانان په وجه و تعصب ته وتلي دي. موږ پر یاد موږ خاص ځای موږ د عوام، موږ د ترانسپورټ، موږ د کوټل انسانانو، د افغانستان او د پاکستان د انسانانو دا خاص چې دا لار دي چې په ګڼه کې کېږي، چې په نیمه کې وي، چې دا انسانان به د مشکله وځي.
په کوټه کې د افغان ترانزیت د ترانسپورت مشر حاجی اسلام وو. بل خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لندو میوو سوداګر وایي د چمن د لارې بندېدو دوی هم سخت زیانمن کړي.
خاص لنګور غاډي ته ولاړ یم، واړې ځای ته ولاړ دي. نن درې مزه چې راوړ کړي دي، بس لار بند ده. وروره کدا دي انګور مدلې ولا چان برګر دي. دا غال ته سر وسه ولي ورو من تی دا افغانستان د جشن د ورځې سه بس موږ درې د دې دغه ما اپشن نه دغه ما اپشن نه ولاړ درو سه ګر دی ولاړ هغه ورځ ولاړ وخت کوم په بازار کې لاړ باندې په کندار کې انو په ډېر تکلیف سره ځان اورسته وي هغه چې تلاله ودرې زوس لاري لکي زوس لاري لکي ورته ولاړ یو زو زوس لار نه خلاص شوی ما مالونه مراسمه نو کبا کې اوري نه بل خو اوري نه دا غره ته ما بینه مز برباد خراب کړو.
په سپین بولدک کې د لندو میوو کاروباریان و چې ویلې د چمن لارې بندېدو دوی ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. دغه لار له پنجشنبې راهیسې تړلې ده. د افغانستان له شمال څخه د افغان حاجیانو اوله ډله سعودي عربستان ته ولاړه. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د بلخ ولایت د حج او اوقافو ریاست خبر ورکوي چې د افغاني حاجیانو لومړی تیاره د مولانا جلال الدین محمد هوایی ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه. د بلخ د حج او اوقافو ادارې مشر محمود دانشجو ازادي راډیو ته وویل چې یاد تیاره 1502 تنه لګول او تیره شپه یې 9:00 او 1:30 دقیقې له مزار شریف څخه د کعبه شریف په لور پرواز وکړ. دانشجو وویل په تیاره کې موجوده ټول حجاج بلخ ولایت مربوط ول او دا د اریانا هوایی شرکت یو نایجیریایی تیاره و چې دا ولایت یې د سعودي عربستان ته د رسېدو په قصد پرېښود. هغه په دې اړه وویل
اولین پرواز د افغانستان په سوبې مکې مکرمه بود چې تعداد 572 نفر دقیقا از حجاج ولایت بلخ پرواز کردن ساعت 7:30 دقیقه.
د بلخ ولایت د حج او اوقاف ادارې مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې په مجموعي ډول له شمالي او شمال ختیځ ولایتونو څخه 6200 تنه د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته استول کیږي. دانشجو وویل له دې 6200 کسانو څخه 1040 تنه د بلخ ولایت دي. محمود دانشجو زیاته کړه چې ټولو مصرفو په پام کې نیولو سره به په ټولیز ډول یو حاجی باندې $2,300 مصرف راځي. هغه وویل چې تیرو کلونو کې افغاني حاجیان په سعودي عربستان کې د استوګنې ځایونو لپاره په ستونزو کې ول، خو اوس ورته لوی عمارې جوړې شوې دي او حجاج د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال به له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نه شي. دانشجو زیاته کړه
در عربستان سعودي جای بودوباش گرفته میشه به طور کافی. از این ناحیه هیچ گونه مشکلی را دوچار نیستن.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له سعودي عربستان څخه راغلو حاجیانو شکایت درلود. له دې سره چې د استوګنې ځایونه نه و ورته ورکول شوي، دوی لارښود هم نه درلود او ډوډۍ یې هم په وخت نه ورکول کېده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د خبرونې وروستی راپور مو داده چې د ترکیې ولسمشر وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې وروستۍ انتحاري حمله یوه ماشوم کړې ده. احمد تکل او نور جزیات.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د غازیان تیپی ښار د خونړۍ حملې په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د نتیجو پر بنسټ وویل چې دا د یو ماشوم لخوا ترسره شوې انتحاري حمله وه. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې برید د تلفاتو په اړه وروستي معلومات هم ورکړل. د غازیان تیپی په شاهین بای سیمه کې د واده پر مراسمو په حمله کې څلور نوي کسان هغه مهال ټپیان شول چې یو انتحاري برید کوونکی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ و یا خپل ځان والوزوه او یا د کومبل چا په وسیله والوزول شو. د ټپیانو له ډلې څخه 9 کسان تر دې دمه له روغتون څخه رخصت شوي او نور له هم په روغتونونو کې دي چې د 12 کسانو حالت نازک دی. فکر کوم چې یو 50 کسان وژل شوي دي. په غازیان تیپی ښار کې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د سوریې د سرحد په 46 کیلومتره واټن کې پروت دی، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. ولسمشر اردوغان د دې حملې په اړه چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ وه پر پخوانیو معلوماتو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دا د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا ترسره شوې حمله وه. د څېړنو مقدماتي نتایج دا حقیقت په ډاګه کوي چې دا حمله د داعش ډلې لخوا ترسره شوې ده. موږ ته معلومه ده چې داعش په غازیان تیپی کې یو سازمان درلود یا دا چې د ځان لپاره یې د یو ځای د موندلو هڅه کوله. اردوغان زیاته کړه چې د دې ډول حملو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي نفاق پراخول دي، خو د ټینګار وکړ چې ترکان به د یو ملت په توګه یو موټی پاتې شي او ترکیه به د داعش پر ضد داسې ودرېږي لکه د ناکامې کودتا په وړاندې چې ودرېدل. د اردوغان اشاره د جولای د 15 نیټې د کودتا هڅې ته وه. دا حمله په ترکیه کې دننه د مخالفو سیاسي ګوندونو او د امریکا په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د ترکیې جنوب ختیځ چې ډیری وګړي کوردان دي، لتیر یو کال رئیس د هغو مرګونو حملو ډګر دی چې ګمان کیږي د کورد بیلتون پالو او د داعش ډلې لخوا ترسره کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
Maidana. Hamichazad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنۍ.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوریدونکو، په دې پروګرام کې موږ تاسو لپاره د تل په څیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې به واوري چې د کرکټ بورډ مسؤلین د کرکټ د نندارچان لپاره د ځای لنشتوال څخه شکایت لري.
د کرکټ مینوال نن د میدان بهار او موږ هیڅ کله نه غواړو چې خپل هیوادوال په دغه تکلیف کې
وځي. د بورډ مسؤلینو ازادي راډیو ول چې دغه مسله مول اړوند ادارو سره هم شریک کړي او په مرکه کې به واوري چې د افغانستان د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین وایي چې د شذینه معلول لوباړو سره ګونه چلن کیږي
ډیر په ورسره نیمه لګي او ډیر مشکلاتو لري.
شغل خوشبین ازادي رادیو ویل چې په افغانستان کې د معلولو شزینه لوبغاړو لپاره د څنګه چارټیاوي هغه شان اسانتیاوي نه دي برابر شوی. په سر کې راځو راپورته د کرکټ بورډ مسؤلین له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې یو لوی او معیاري سټډیم جوړ کړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس مهال د کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره معیاري او یو داسې سټډیوم نه لري چې د ډیرو نندارچانو ظرفیت ولري. په دې اړه سهارګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د دغه لوبې د نندارچانو لپاره د مناسب ځای له نشتون شکایت کوي او وایي چې دوی ته باید حکومت داسې لوبغالی جوړ کړي چې د لسګونو زرو نندارچانو د زایدو وړتیا ولري. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ستونزې له کبله نشي کولای چې کورنۍ سیالۍ په ښه ډول ترسره کړي. نوموړی وایي که د کرکټ نړیواله شورا وغواړي په افغانستان کې و دوستانه سیالي له بهرني ټیم سره ترسره کړي نو په هغه وخت کې به د زید نشټوالي له کبله دغه کار ونشي کړای. خغلی فضلی زیاته کړه چې اوس مهال دوی پلان لري چې د کرکټ وسنې لوبغالي پراخه کړي او په دې اړه وړاندیز هم د چارو ادارې ته سپارلې ده.
موږ د ولسمشری مانی ته یا خپل جناب رئیس جمهور صاحب ته خپل پیشنهاد یا پروپوزر مور کړو چې د کرکټ دغه میدان چې د دې مخته مرصحه لرو نو جناب رئیس جمهور صاحب مرسره واده هم کړو په دې راستای کې زه امیدوارم ان شاء الله ولزی شغه پیشنهاد ته بلبای کول کیږي ځکه چې دا هم د دولت په ګټه ده هم د ملت په ګټه ده.
خغلی فضلی وایي چې د نوي سټډیم جوړول د کرکټ بورډ لپاره اړین دی او زیاته وی چې له د سره د ویسټ انډیز، هندستان او انګلستان هیوادونو د کرکټ بورډ مسولین وړي کې نیولې دي چې غواړي په افغانستان کې یو شمیر دوستانه سیالي تر سره کړي. تیرونه هم کابل د شپږیزې لیگ سیالیو قربا او چی په دغه سیالیو کې شپږ لوبغاړو له پاکستان او یو لوبغاړي له زیمبابوي څخه ګډون کړی وو. د شپږیزې لیگ په دغه سیالیو کې له مرکز او ولایتونو څخه 15000 نندارچیان مرکز کابل ته راغلي وو چې د زاید کموالی له کابل یوازې 8000 کسانو وکړه شول چې د دغه سیالیو ننداره وکړي. عزیز الله او هلال له خوست ولایت څخه د کرکټ د شپږیزې لیگ نندارې ته راغلي. له دې سره سره چې دوی ونه شو کړی چې دغه سیالیو له نږدې څخه ننداره کړي خو بیا هم خپل احساسات داسې بیانوي.
زه د خوست ولایت یم، نوم می هلال دی او فلم دلته کابل ته راغلی یم او د شپږیزې پروګرام کې دغه کوم ټورنمنت چې دوی جوړ کړی دی دغه د سیالۍ د فرال ته راغلی.
دا د موږ احساسات چې یو ناڅاپه راوپارېدل او په 4-5 غنټو کې کابل ته ځانونه راورسول او ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې په افغانستان کې د جنگونو سره سره بیا موږ یو دغسې خوشحالي لرو چې زموږ لپاره ویاړ، زموږ اتلان دلته لیدل کېږي او همدغه اتلان دي چې نړۍ کې افغانستان پیژندلی دی، موږ پرې ویاړو.
ډېری افغانان له حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې ورزش ته وده ورکړي. د دوی په خبره له جنګ او جګړو نور ستړي دي او هغه ځوانان چې د مخالفینو لیکو سره یو